السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپشین دوی بجې سولې تاسو د ازادي رادیو د ماپشین د پښتو خبرونه اوري د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړیو ده او په اطلاع او بایدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې درته راپورونه خبرونه مرکه او نور خبرې مطالب لرو په راپورونو کې مو اوري چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسولین دغه جرګې ته استجواب کړی و د غرز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتي خبرونه هم لیاته مباسي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دادی چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه جلا چاودنو کې 12 کسان وژل شوی دی او د اوتریش خلک نن د غیوات جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي تر هر څه مخکې د افغانستان د دې محل مهم کورنی خبرونه له محمد حدیث پر د څخه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي د کورنیو چارو وزیر وای ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ لمخې نه بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار به میچاودنه شوې ده دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړي د دغه جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په څرګند ډول د حکومت دریز بیان کړي
جمهور رئیس د ملي شورا سره تماس نیولې او خبر ورکړی چې غواړي د اساسي قانون یو فوق العاده مشترک جلسه د وکیلانو او سناتورانو سره ولید همدا وکیلانو انتظار لري چې تاسو مهم مرکز باندې جمهور رئیس خپل واضح او شفاف دریځ خلکو ته وړاندې
خاخری غفاری همدار از هیله څرګند کړه چې ولسمشر با سبا د هغو امنیتی ادارو لپاره هم نوماندان معرفي کړي کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د وړتیا لمخې نه بلکې د اړیکو لمخې په دندو ګمارل شوی د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی لیاقت تجارب مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمامش به اساس روابط و شایستگی تعیین شده
دای وایي زه دا منم چې زموږ پولیس د لیاقت شایستګۍ تجربې مسلک او د کاري تجربې پر اساس قطعا نه دي تعین شوي او ټول په اړیکو تعین شوي چې د وزارت له عمده مشکلاتو یو هم دا دی او د افغانستان په بخښنه او د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې نن غرمه دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ماین چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د هلمند والی وایند عمر زواک وایي چې دغه چاودنه د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاری د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوې ده د ښاغلي زواک په خبره په دغه چاودنه کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاری ته زیان نه دی رسیدلی خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او روسي خبر هغه دا چې د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د پاکستان په وعدو وفا ونه کړي دغه بهیر ځوانانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال که هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ټولو افغانانو مهمه غوښتنه وبلله خو په ورته وخت کې د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان پر نه همکارۍ انتقاد وکړ دغه بهیر مشر غورزنګ سیال په دې اړه وویل
موږ له همدې ځایه په حکومت غږ کوو د سولې طرحه مو غیر عملي ده کله ده چې نور د پاکستان په غوړو وادو او ستاسې عالي جناب ته په چاپلوسۍ ونه غولېږئ
بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي
په بغداد کې پرون په هغو دوو موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې ملاتړ کوي لیکلي چې یوه لویه چاودنه همدې ډلې کړې ده اول برید د بغداد د شمال په الحسینیه سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته وسو چې 9 کسان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي دویمه حمله په عرب الجبور سیمه کې د ملي اردو پر کاروان وسوه چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. درې کسان دلته ووژل سول او یولس نور ټپیان سول. د عراق دولت تیر کال له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د دغه هیواد زیاتې برخې ونیولې چې په هغو کې لویدیز ښارونه رمادي او هید هم شامل دي. د عراق دولت د داعش سختریزې ډلې وسلوال ورورو د سوریې د پولې پر لوري شاتګ ته مجبوره کړي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش فشار راولي. اوباما نن په خبرو کې وویل دی په دې باور دی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمې کرار کرار په تنګېدو دي او دغه ډله د دوی له مهمو مرکزونو په عراق کې له موصول او په سوریه کې له رقه ښارونو ایستل کېدای سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې پر داعش ډلې بمباري کوي. اوباما وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او بل لویدیز هیواد تیروتنه وي که له پولیو ځواکونو په استفادې د سوریه ولسمشر بشر الاسد له واک څخه وپرځوي. ده وویل د دې پر ځای لویدیز هیوادونه کولی سي د ایران او روسیې په ګډون پر نورو اړخونو نړیوال فشار راولي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال له پیل سره مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم سوی دی. احمد داود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د وروستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز یې پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې راروان دوبی په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې له د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یوه لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي ګاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندی وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه توغندي شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پاوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي د امنیت شورا له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا اول وار لپاره به د دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یوه ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پوښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خو د ازادۍ ګوند کاندید نوربرت هوفر له 2% نیولې تر 24% پورې ملاتړ لري. د پناه غوښتونکو د بحران په مسله کې د ائتلافي حکومت پر کړنو سخت انتقادونه سوي او له دې کبله روان کال د حکومت محبوبیت کم سوی دی.
له خپل همکارانو څخه په مننه کې غواړي د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه هم واوري یا مطالعه کړي. نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، افغان امنیتي مسؤلین نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته ورغلي وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د غونډې ته وویل:
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو په خبره یې پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. ښاغلی ډومینیک جرمی دا خبره له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې.
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect, all the problems of Afghanistan to be sorted and fixed in 1 year, 2 years, or even the 5 year term of this government.
نور مسائل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه لا یاد مباسي له ازادۍ راډیو سره ملتیا وکړئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې اوولس دقیقې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې په واضح او صفه توګه باندې خبرونې لري. راځو د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو وګمارل سوي دي. تاج محمد جاهد دا خبرې د مشرانو جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې وکړې. دې غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسؤلین هم رابلل سوي وو ترڅو په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو نامنۍ په اړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. ناجي ساپي نن د افغانستان د مشرانو جرګې غونډه څارلې ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې ده. په دې اړه به نور جزئیات له ناجي څخه واورو. مهرباني.
بلې، ډېره مننه سلامل صاحب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په دې وزارت کې د اړیکو په اساس د پولیسو په ګمارنې انتقاد وکړ. تاج محمد جاهد چې د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته یې وینا کوله وویل چې دا مهال پولیس د وړتیاو په اساس نه، بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل شوي دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي جاهد څرګندونې واورو.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت،
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت عمده ستونزه هم دا ده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزې امیر، امنیت قمندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کېږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولي امیر ته هغومره ځواب ورکوونکی نه دی.
نوموړي همدارنګه ومنله چې د کابل په ګډون په ډیرو لویو لارو کې پوستې له خلکو پیسې اخلي. ښاغلي جاهد همدارنګه وویل چې په بېلابېلو برخو کې فساد شته او د لمنځه وړلو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي. د مشرانو جرګې دې غونډې ته امنیتي چارواکي په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په خاطر رابلل شوي وو. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي، د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی هم راغوښتل شوي وو، خو د ملي امنیت سرپرست د غوښتنې په اساس جلسه سري اعلان شوه. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. بلې سلامل صاحب.
بلې مننه کوم. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې د افغانستان مشرانو جرګې ته د امنیتي مسؤلینو د نن ورځې د استجوابیا غونډې د بهیر په اړه باندې معلومات راکول.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه باندې یو مطلب لرو. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لا هم ډیر مزل پاتې دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو په خبره یې بریتانیا ژمنه ده چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالې مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړي او که افغان حکومت ترې وغواړي آن د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخې اخیستو ته چمتووالی لري. سفیر الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د برټانیې سفیر وایي له حکومت نه په ځینو برخو کې د خلکو مایوسی لورای ښکاري، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت نیسي. دامنک جرمی د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی.
I can understand the frustration at the length of time.
دا مایوسی در کولای شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. مونږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په یو کال، دوه کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلنه دوره کې نشي هواریدلای. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برېټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دین ادا کړي. دامنک جرمی همداراز وویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کښېنوي. ښاغلي جرمی وویل د برېټانیا د افغانستان د جګړې یوازینۍ حل لاره سوله بولي، او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is
د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینۍ حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو واوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. ښاغلي جرمی همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم د افغان حکومت سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي، چې طبعا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیره مرسته کولی شي.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړې، او دوی وایي چې که افغان حکومت ورنه غوښتنه وکړي نو دوی تیار دي چې په دغه بهیر کې بیا هم همکاره پاتې سي. د افغانستان د سولې بهیر او دغه راز روانې ناامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم په اړه مطالب او مقالې خپره کړې دي. زما همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ وایي چې د یوې قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پورې وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر د ویان رسیال دوا خان میناپال ویلي، پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور کوي او غواړي پر وړاندې یوه قوي ډیپلوماسي جوړه کړي. په مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله راغلي چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کار کوي، او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوست خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی، او خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګړې کیدونکې دي او رستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي که افغان حکومت په خپله قوي سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسي کامیابه شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو را وګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان مینپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهدات ده چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې د ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه راز وایي وروسته تر هغې ښاغلی صالح دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمیر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دغه نیونه تاییدوي خو په اړه یې له جزئیاتو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د رحمتالله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمیر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمیر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک اسي شاګردان اسي د دغه ځوانانو د سوء استفاده کوي دا باید د قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمیر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې او میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک سوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګانونو لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي موږ سره شریک نه او کله چې دا شریک وکړو بیا موږ انشاءالله تاسو سره شریکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت ته هڅوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شاخه آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو څخه واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر و بجو پرې خبرونه لري. خو لازادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا پوهنتون د بیلابیل پوهنځیو محصلین وایي پرته له نظري درسونو څخه د عملي کار لپاره ورته هیڅ زمینه نه ده مساعده او غوښتنه کوي چې د مسلکي استادانو د نشټوالي په برخه کې موجوده ستونزې باید جدي ونیول سي او د حل په هدف ورته یوه حل لاره پیدا سي. نور حل سیمی څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا پوهنتون اکثریت محصلان وایي د مسلکي استادانو نشتوالی، د عملي کار نه کول، لیلیه نه لرل، د درسي چاپیریال نشتوالی تر ټولو غټې ستونزې دي. دوی زیاتوي که عملي زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به له ډېرو داسې نالیدلو ستونزو سره مخ وي چې تر فراغت وروسته به په هغه ډول په خپلو برخو کې کار ونه شي کولی چې هیله یې ده. د دې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلان
پروانه پکتین یم، ژورنالیزم څنګه دوهم کال محصله. اولنۍ ستونزه دا ده چې موږ د ژورنالیزم محصلینو باید موږ په عملي ډګر کې ډېر کار وکړو، باید موږ باندې عملي راپور جوړ کړي، موږ ساحو ته ولېږي تر څو دا څلور کالو کې موږ تجربه زیاتې.
محمد حکیم دی، موږ په خپله ژورنالیزم څنګه کې مسلکي کار ته لکه ریادو ته ضرورت لرو او پروجیکټور ته ضرورت لرو، عملی کار ته ضرورت لرو.
د پانتون د مازیلانو په خبره کې د لوړو زده کړو وزارت یا د مسلکي استادانو شمیر زیات نه کړي، د لیلې لپاره امکانات برابر نشي او ځینې نورې اغستونز چې مازیلان ورسره مخ دي په نګدي راتلونکي کې حل نشي نو دا دوی په راتلونکي منفي اغیز کولای شي. د پکتیا پانتون دوه تنه نور مازیلان
محمد ربی ګدر یم د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ اوسیدونکو کې هم په حال د پکتیا پانتن زده کړیال یم. موږ چې کومه پنځه کې درس وایو هغه مسلکي استادان چې دي یوازې دوه تنه لري، نو موږ د تحصیلات علي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د استادان لږ ډېر کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله شو. بدلشه خو ورکوي، خو مهمه دا ده چې باید لیلیا دلته موجوده وي، ځکه چې د ځینې نورو ولایاتو محصلین دي هغه چې ډېر غربت خوړلي وي، غریبان وي، هغه نه شي کولی چې بیا دلته اتاق ونیسي. هغه بدلشه نه بیاڅه نه کړي، که چېرې لیلیا وي دا به ډېره ښه شي.
نوم یې مصوم ده، د پکتیا پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي ژورنالیزم څانګه کې محصل یم. د پوهنتون په داخل کې دا ستونزې دي، یو زموږ په پوهنځیو کې نه بلکې په ټولو پوهنځیو کې د استادانو کمښت تر سترګو کېږي. او بله ستونزه دا ده چې بعضې محصلین د لرو ځونه او هغه چې د اقتصاد د نگاه نه ډېر کمزوري دي، لیلیې نه لري پوهنتون. او دا یو پوهنتون دی، پوهنتون باید داسې یو ماحول ولري چې هغه ډېر سرسبزه وي او تازه وي، د سړی روحیاب کې جوړوي. او بله خبره دا چې پوهنتون دی باید مجهز وسایل ولري، لکه پروجیکټرونه، کمپیوټرونه او داسې نور.
د محصلانو ستونزې د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي هم منی وایي چې دوی تر ډېره بریده کار کړی دی، خو لا هم امکانات ورته پکار دي چې د محصلانو شته ستونزې ور هوارې کړي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل یار محمد پکتین وایي چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو ستونزې پر ځای ده، د عملي کار لپاره پرته له یوې پوهنتوني جریدې نور څه نه لري.
د نظري نه عملي ډېرې بهتره دي. د ژورنالیزم د ډپارټمنټ محصلین هم په دې برخه کې داسې خاص
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا په کچه له محلي راډیوګانو او ټلویزیون سره د تفاهم لیکونو له لارې غواړي ځینو محصلینو ته د کار زمینه سازي وکړي او په عملي ډګر کې وروزي. خو د پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم تو تاخیل د نورو ستونزو په اړه وویل:
دا مشکل خو یو اندازې پورې ځای ده، تاسې خپله وینئ، ولې موږ کوشش کوو دوامدار یو څه اندازه په شخصي روابطو، مثلا طب کې، زراعت کې، که دا اوس همدلې فارم لپاره مو کارونه روان کړي. انجینري لابراتوار داسې یو مثال ده چې ټول افغانستان کې نشته. که نه د پکتیا پوهنتون ساحه ډېره خراب ده، تاسې خاوره وینئ، ولې سرسبزي او د محصلینو لپاره ورزشي لوبغالي، دغه ټولو باندې کار روان دی. انشاءالله دغه ته موږ توجه لرو، جوړېږي. لیلیې ستونزه شته، ولې هغه هم انشاءالله طب پوهنځی تعمیر چې جوړ شي هغه تعمیر خالي کېږي، درې تعمیرونه بیا به هلکانو په خدمت کې انشاءالله. استادانو کمبود شته، چون هر کال د تعداد محصلینو ډېرېږي، ولې په هغه اندازه تشکیل نه راځي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې د پوهنتون د سرسبزي او ځینو کارونو لپاره د پکتیاوالو شخصي مرستې د ډېر پام وړ دي، او پر اساس یې د پوهنتون ډېره برخه رغول شوې او شنه شوې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دونیم بجون وروسته، یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلی سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ همکاران درته وایي. تاسو کولی سئ د موضوع په ارتباط باندې خپل سوالونه د خبرونې له میلمه څخه مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې کوم پیغامونه چې راغلي په هغه کې یوې چې خپل نوم یې هم نه دی لیکلی، لیکي: له تېرې یوې میاشتې نه د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک له مرکز سره د غره د ښویېدو له امله بند دی، چې خلک یې د زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي، خو دولت تر اوسه اقدام نه دی کړی. سمیع الله جان الهام له هلمند څخه لیکلي: افغان ځواکونه باید د هیواد سرحدونو ته زیاته توجه وکړي، ځکه د سرحدونو ساتل د هیواد لپاره اړین او ضروري دي. د اکبر جان په نوم باندې یو ملګری هم سمس راستولی دی او لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې په وړاندې سم دریځ نه لري، او دی وایي چې افغانستان نه پرېږدي چې جوړ سي. احسان الله له شکین څخه لیکلي: جنگ د خدای جل جلاله قهر ده، باید سوله وسي، خو دی لیکي چې پاکستان د پاکستان په ګډون نه. او ځین نور اسمسونه هم لرو. د عبد الله خوګیانی په نوم یو کس لیکلی چې تاج محمد جاهد، البته د هدف د افغانستان د کورونی چار وزیر دی، تاج محمد جاهد د رښتیا وای په پولیسو کې ډیر فساد سره حکومت کس چې په فساد ډیر لړلې وي هغه ته ترقی ورکول کیږي. دا و استسیدنی اس ام اسونه چې د افغان بیسیم شرکت د 1313 شمیره لاره مو ازادي رادیو ته راستولې وکړه. تاسو هم پر کوم مسلې یا پر کوم راپور باندې خپل نظر غواړئ وړاندې کړئ، نو د همدې شمیره لاره کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې هرو مرو درته خبره کړو. خو سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو ور بیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس د خبرونو چمتو کړی.
تمداچ سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپل وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوی دی. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار سالم محمد سفاری د موټرو پر کاروان بمی چاودنه شوی خو ده ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وادو ته هیله من ونه وسی. په اوتریش کې خلک نن د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې لوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. په بغداد کې پرون پر هغه دوه موټر بم حملو کې چې امنیتي ځواکونه یې هدف و لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لندن ته د خپل سفر په پای کې لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په منځني ختیځ کې پر اسلامي دولت سختریزه ډلې یادایش فشار راولي. او د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
د همدې خبرونو تفصیل کولای سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کم باندې پیدا کی. اوس به هم له سباون کاکړ څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه وورو چې ورپسې به د روغتي خبرونه پیل سي.
سلام په مخ راي د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د اوبو او انرژي وزارت له رهبری پلاوي سره په یو ناسته کې د بندونو د جوړولو او د هغوی د جوړولو په برخه کې شته ستونزې وارزولې. له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خپله شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې ناسته کې چې په آر کې ترسره شوه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو وویل چې یاد وزارت 111 بندونه مطالعه کړي او وروسته د 21 بندونو د جوړولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د اوبو او انرژي وزارت د رهبری پلاوي د معلوماتو لاوریدو وروسته ویل چې د اوبو او انرژي وزارت یوې پانګونې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري قوه شته او د یو سیستم په رامنځته کولو سره کولای شو چې دا قوه جذب او په کار واچوو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خوني مسؤلین وایي چې په هیواد کې وروستیو اختلافونو افغان سوداګر او پانګوال اندېښمن کړي دي. د دغې خوني مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یوازې په ننګرهار ولایت کې په یو میاشت کې د یو جشتنو په شاوخوا کې سوداګر د اختطاف ترڅنګ په ډول ډول پلمو زورول شوي دي.
په هرات کې او په مزار او په عمومي شهرګانو کې او خصوصا په ننګرهار کې تقریبا په ننګرهار کې 1.5 نفر یا تښتول شوي دي یا مړه شوي دي یا زبردن چې پیسې اخیستل شوي دي. د لاره کې د موټر نه ښکته شوي دي په کور باندې مطلحانه
د شغلی الکوزی په خبره په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤلین وایي چې په دغه ځون کې به د مالداري لپاره ولس بابا سیار کلینیکونه جوړ شي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې اوس مهال دغه ځون مالداران د خپلو حیواناتو د روغتیا په برخه کې له سخت ستونزو سره مخ دي او هر کال یې ډیر څاروي د ډول ډول ناروغۍ له کبله له منځه ځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالداري بوخت دي او په دې کار یې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د هیواد اقتصاد هم پیاوړی کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 24 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 24 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغانۍ. روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. در این برنامه شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. شنونده های عزیز، شما هم اگر سوالی دارین در این مورد میتونین با شماره های 07822 755 و 07992 2540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانشیال استما عبارت از بیماری یا مریضی است که متصف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه باش رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشوه.
سلامت باشین. علائم خطرناک نفس تنگی چی است که علائم خطرناک داشته باشه؟
البته نفس تنگی یا برانکیال استما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه، یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدید تقسیم بندی میشه، که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض عرق قلود میباشه، دپالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه، من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم یا سر در بین دوشانه قرار بده و دپالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت می داشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک میباشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال استما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه های مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا توموم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره، که البته این و مواد در گروپ مختلف از مواد کیمیاوی و غیر کیمیاوی و مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
علیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرای در دفعه ساسی سی در نفس تنگی چیز در دیر قلب می پواتن که بری در نفس در چیز در چیز در قلب در پون مرزو سوزه سامانا در قلب در دفعه جواب
را که تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شوخه کې خپلوان کې دسی څوک شته تاسو چې سالندی ولري یا نفس تنگی ولري؟ که
تاسو سالندیم لري بس خو هم سره چې دغه
زما وزوري اختر محمد خانه
و
دغه توخي سره بلغم شته وشتو خیدا د سبندي د ورځې زیاتوي کله کک کار کوي د مریض سالنډي زیاتی عمر څومره دی اې د پخو پرسو بیا نور علي مر سرشته کنهشته ک
یا و تخيبه لا سره کیږي بستر اندل د کیبل شو زور از د شپې له وندور زور از د ځان سره لسی چورې بس ایمانه په دې کې ځاګه چې هم بس بدر دی تخيبه کیږي سره اندل د کیدار شي سبیا
سید از به تاسو پختنی تزاب درکم
بفرمایید دکتر سید
اختر ماما جان اورا تاسو پختل چې یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالنډیږي خصوصا د شپې خونه زیاتیږي البته دا سالنډی یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفس تنګۍ یا د برانچ الاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي طور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه نشي کولی په درست ډول وینه پم کړي یا زړه یې غټ شوی دی په عام اصطلاح سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډۍ د برانچ الاسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع ده توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبل منځ ته راځي عموماً د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځ ته راځي دغه مریضانو کې اکثرا یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي یا 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 کار کوي دوی زر سړي کوي اومن دغه کسانه کې اومن د
بفرمایئ شما ډاکټر صاحب
بله دغه مریضانه کې د وجود کمزوري هم لیدل کیږي او د دغه ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سلنډۍ اوازو ته توپیر لري یعنی په هغه مریضانو کې لکه مو چې لکه شپلې کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې دی سا بیرته په فول حالت کې په کول حالت کې من سره ځي چې ویزنګ ورته وي ولې دا ناروغي کې د ادمي کفایه د زړه کې شکل ولیدي کې د خکرکل او زونه دي چې لکه داسې لومده وزنه دي خشخش غوندي وي چې دا لکه تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډیر اسباب لري او لکه مخکې چې موویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبله منځته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي حساسیت زده مواد وي او کیدای شي حساسیت زده مواد یا مافیتي مواد نه وي په طور مثال
ډاکټر صاحب د این مورد بعدا صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر بشه ممنون از توحید از ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکلتان رو بگوید
او ډاکټر صاحب ما سوال دغه دی چې دغه سالاندی په حق لږه پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دغه تیس د پاره دی زمينه ما کنه آیا الله خیر او تیس د پاره او کومه مسایې د کړې به چې ننګرهار کابل کې د مرکز او خلد اسلام آباد ته تیس د پاره دی سالاندی چې دوی دلته تیس شي
ها توحید جان اور اول خو باید په دغه وګغي کې چې دغه د سالاندی تیس ما سره دی کنه ده البته داغه د زین الرژنو یا هغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچه یا یو مواد چې هغه د حساسیت سبب ګرځي هغه کچه کموي ولی دا مونږ نشواله هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د سې تحقیق نشته چې کوارتز سټډي ورته وایي کلونه په لګي یعنی هداقل شلکاله د شکاله په لګيږي دا تحقیقونه په ډیر پرمختللو ملکونو کې لکه امریکا او یورپ کې شوې دي او هغه هیڅ کله دا نه پیدا کړی چې دغه واکسین دی یو نفر د سلنډې نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض هغه شان ورخی دی او د IgE سویا چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه نه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تا سلام و وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته او هم چې نام تاسو میلمه ته سلام و وړاندې کوم متاسف تاسو د پروګرام په اول سر کې نه وم شاید دا پوښتنه مې تکراری نه وي ما پوښتنه دا ده چې دا نه پرسنګي اصلا اغه د پلین د نه پسنګي څو ډول ده اصلا او بل خبره دا ده چې کی علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه دا ده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه پسنګي ورکه شي اندغه پوښتنه یو بل پوښتنه مې دا ده چې کچيري او شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسنګي ماشوم باندې هغه ځکه ولا شي کنه شکو
سلامت باشین پشتون صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
پشتون صاحب، تاسو پختنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په امس جواب هم ډیر غټ ځواب
درکم.
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو د وجره مانستر زی، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل مانستر زی چم ده برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجره مانستر زی ده، بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه د کمزورتیانه منستر ازی چاغه کې د زړه دم کفایه وي، وام سلنډي ور کوي، د وینې کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د پروتین د کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کې د شګه کې سلنډي منستر شي. همدارنګه سلنډي د صدری قفس د سوی شکل نمان سراتلای شي، سولنډي که کومه امبولي په شش کې یوینه لخته شي په شش کې بند شي غنه مان سراتلای شي، سولنډي که د زړه رګونه بند شي غنه مان سراتلای شي، سولنډي که د میدی تیزاب پورته راشي هغه سولنډي مان سراتلای شي، که څوک سینوزایټس ولري یا مزمن التهاب پاز یو پورته تندی کې ولري، دا د سولنډي سبب کیدای شي. کیدای شي همدارنګه تاسو ویل چې سلنډي په ښځو کې په امیدوارو ښځو کې څنګه ده؟ البته په یو په درې امیدوارو ښځو کې سلنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو په درې کې تغیر نه کوي، یو په درې کې زیاتیږي. او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی؟ اصلا سلنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوې ده، عموماً په ماشومانو کې لس نه تر پنځلس فیصد ماشومان په سلنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب، میشه سوال زیر با سوال برادر مکروی خط هستن، حریف احمدزی.
اورم، مهرباني وکړئ.
د ماښام چې څنګه ویده کېږم، بس داسې یو دم ډار شم، وډار شم، بس د خوب کې داسې یو د تور شرته مې لکه برق چې ورکې داسې په ډار کې شم، چې لږ غوښه وخورم یا داسې څو غوړو خواړه وخورم، هغه شپه ډېر ناقراره یم. دا زړه مې چې ګوپونه وایي چې بېخي
صحیح ده. ورورای، تاسو سوال مفصل.
اول سوال آقای پشتونه مکمل بسازیم، جواب شه باز بعد از این روی زیگم.
البته پا ماشومانه که لسنه پینزلس سلنه ده پا پیستر ده پا دل سلنده ایت ماشومان زی، چه البته پا علاقانه که دو چند ده نظر پا جنکه که زیاده ده، ولی کلا چه سرای لویی گیانه بلاغت ترسیگه و کلا باید سلویخ کلنهی ترسیگه، خز و نور که ده توپیر یو پیاو ده. یعنی خز و نور که سلنډي آی نشایده چې عموماً پنځه نه شپږ فیصد هغه کسان چې عمر د څلوېښت نه جګ ده په سلنډي اخته دي، چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولي په ښځو کې. البته په ټیټ عمر کې په ښځو کې کمه ده، ولی کله چې ښځې مینوپوز یا هغه د میاشتني مریضۍ قطع کیږي، نو نارینه او ښځې کې یو شان کیږي، چې هغه کې بیا دا نظر موجوده چې د استروجن خپله د سلنډۍ محافظوي میکانیزم لري، چې هغه کله استروجن کمیږي په ښځو کې نه سلنډۍ منځته راځي. د حرف جان ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایو، دا ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي، چې اکثرا دا سلنډۍ پسې اړه نه لري، دا یو نوه مرض ده چې ډپریشن ورته وایو. او کله چې د ده پښې سوای کوي، خصوصا هغه شپې چې دی غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدارقم نخود خوري، مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو، نو پروتین په امینواسیدو بدلیږي، امینواسیدونه بیا په پیروین خلاصه په یوریک اسید بدلیږي. کله چې یوریک اسید سویه په وجود کې لوړیږي، خصوصا په نارینهو کې کله که د یوریک اسید سویه په د یو نیم ونه زیاتیږي، نو د پښو سوای همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي. همدارنګه که د چا د ترایګلیسرایډ یا د وینو د غوړو کچه هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمل یو سل پنځوس نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي، نو سړي ته د پښو سوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت کې چې دا سویه د څلور سوه یا څلور نیم سنه زیاتیږي، د پښو سوای پیدا کیږي. نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي، چې د دوی د ډپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډپریشن یا یوریک اسید لوړ دي که نه، چې هغه په ارتباط دوی ته درمل.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله، سلام علیکم. خوب هستین؟ بفرمایین، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین، مشکل تانه بگوین.
خدای دیوان ساعت پشت زنی تا و دکتر خواهد 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 خوا ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده زه دا نه پوښتنه کوم چې ما تقریبا 15 کال تر په دې خوا او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مو د ډیرو سره په تکلیف کې زما بیا ډاکټرانو راتلل په کراچي کې ورډا غږی چالش چلم ته دایمي کارواده دغه د پاره څه جوانبي عوارض د حکم سره دغه چې زه کاروم په کټه راتکی
چې شي کاروي وروره دغه نقطه مو سیوه نخسته شي
ډاکټر صاحب چې د مونږ دی پاکستاني عدالت څنګه د سالوي د پاره غږی چالش په نامه یې کلین دغه چلمونه
بله بله پوښوم وروره راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالانډي اومن کلش د چلمونه یا د انهلرونه چې استعمالوي د پیور مغه برانکل اس ماده چې البته مونږ دغه کې مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چې هغه جمله نه یو بیټا ګنیستونه دي لکه په بازار کې سل بوتامول لچ د شارټ اکټینګ ورته یا یادی یا د لاند توسیر انهلرونه دي چې دا اومن په مریضانو کې خنه نتیجه مرکه خصوصا د سالانډي مریضانو کې په مختلف میکانیزمو سره دغه د سګو د لارو د پرخوالي همدارنګ کم تاثیرات په التهاب باندې هم لري او یو ډول بلی دی چې په نوم د ستریت په نوم یادیږي یعنی چې هغه کې کروملین سودیم شته او نور ډولونه شته چې هغه کې دا ستریت چې دی بیا دا ضد التهابي خاصیتونه لري یعنی دا سبب د حساسیتونه هم برطرف کوي او ضد التهابي هم کده دواړه سره یوځای شي لکه موږ تاسو په بازار کې سلمترول جمع فلوټیکاسون شته همدارنګه په زلټایټ په نومه موږ ځینې دواګانې لرو دا باید په دوامدار ډول وکاروي د یو استما یا سالنډۍ ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یا دغه سلبوتامول سره د ستوریج سره وکاروي کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل مو ورو په ورو کم کی او جانبي کم لري هغه ځینې عوارض لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچوالی چې هغه په ایپراټروفین برومات کې دي یعنی که تاسو سپیس دیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د یو بوتل په شکل ده که هغه که تاسو دغه انهلرونه استفاده کړئ مستقیما استفاده نه کړئ نو دا عوارض جانبي هم کمیږي عموما عوارض جانبي په ځوانانو کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپېدو دشانی تاسو ځواني انشاءالله مشکل نه درته جوړي
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر عبدالقیوم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام خورجان تاسو ډاکټر تاسو سلامونه وایم زه د قندهار ولایت تبار بل صالح عبدالقیوم خبره کوم
خوش آمدید به برنامه بفرمایئ
زموږ یو مور ده بس مریض ده بس دا دمونه هم بسېدلې دي بس ابندې هم ډېره کېږي بس لنډ دا چې ولاړ ساه دی لنډه لنډه کېږي
عبدالقیم جان وروره ستا مور یا ولده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکرې ناروغي لري او که دا مو نه دي کتلې ورسره په څنګ کې
یا دا نور ناروغۍ ټولې شی دي دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار هم سم دی بس دغه پښې پلټې بل دا د لک سره دغه ځایونه پلټې بل دا کومې بس ټوله شپه یمه د مونه درد کې خوب هم نه لرم
صحیح ده وروره صحیح ده تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري زړه پسې هم اړه لري کله چې د یو ناروغ پښې پړسېږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډۍ لري دغه سالنډۍ عموماً زړه پسې اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسو ځینې معاینات وکړئ ولې د خوړو تجویز د دغه ځینې موږ تاسو ته کولی شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین دسې او نوره دواګانې نورې دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نه کړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیارترایټس ده چې عموماً په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونه پړسېږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځایه په اندامو خصوصا په زنګنونو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا میشی پورته کېدلی
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم بله توخی صاحب.
وعلیکم السلام، خیر.
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب. بفرمایین، به برنامه خوش آمدین.
من نه محترم دکتر صاحب بخونی دکتر نده که او صدا ونی معلوم کو چې موږ حالت نورمال ده او کسلندې درو د دغه علاینه او قرینه که مختو وفي یعنی یو انسان په یوه دقیقه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو موږ پوه شو چې موږ حالت نورمال ده او که غیر ده او بل کوم خواړه د سلندۍ دپاره مفید واقع کېږي چې داسې غذایي رژیم موږ ته راوښیي چې هغه خواړه موږ یې خورو په دا زموږ مروجو عناناتو په کلیوالي منطقو کې چې موږ لرو کوم خواړه زموږ دپاره مفید دي چې د سالنډۍ دپاره مفید واقع.
تو خبرو ده سالند اول خود ده سا خیستلو اندازه شده اومن ده پنارینه و که ده دولس نه کاهل کسانه که پلویانه که ده دولس نه زکت لوی ماشالله پوخ ملکی ده دولس نه ترنون هست سپوری پیوی ده کیکی که مونگ سا اخلو کده دینه کمم شی مشکلات ایجاده وی او کده دینه دیرم شی مشکلات ایجاده وی کلا چه دغه ده زنی حالتونه دی لکه دار لکه از غاسته منده کسو که زای پزای ناست وی نو دغه حالتو که اومن دغه ده دولست نه ترنونه سپوری نارمال حالت ته ولی کلا چه سوک زغاسته که وی فیزیکی فعالیت که وی یا دار ورته پیدا که گی دغه سره طبعا ده زره تکانم زیادی گی چنه دغه ده وجود ضرورت خی اکسیژن ته چه مجبور ده ده شش پا واسطه اکسیژن وجود پوره کیه و د وینې په واسطه چې قلب تکان زیاتوي دغه اکسیژن غړو یا حجرات ته ورسوي. بران دا یوه مسله شو. بله مسله دا چې موږ څنګه پوه شو چې موږ سلنډي لرو که موږ تاسې په عادي فزیکي فعالیت کې یا په عادي فزیکي فعالیت کې سلنډي احساسو نو دا په دغه معنا ده چې موږ تاسې باید په سلنډۍ باندې شکی شو. د دغه دپاره موږ ځینې ټیسټونه لرو چې ناروغ ته یې ورکوو. دغه جملې نه د سپایرومتري ټیسټ دی چې متاسفانه په هغو ځای کې شته ژوند کوي هلته نشته. همدارنګه د وینې ځینې معایناتي چې هغه کې موږ آی جی ای ګورو او داسې نوره معایناتي چې خپله ډاکټر فزیکي معایناتې چې په هغه ګوشې یا استراتسکوپ سره اجرا کوي. راغلو په دغه مسلې چې پښتون ورور هم وپوښتل چې کوم خواړه په سلنډۍ باندې تاثیر لري. البته سلنډۍ کوم خاص خوړو باندې نه تشدیدیږي نه کمیږي. ولې عموماً کاربوهایدریت یا خواږه خوړی ویلی دي چې دغه کیدای شي سلنډۍ تشدیده کړي. دا په څه نسبت یو ارتباط د چاغو کسانو د شکر سره همدارنګه د چاغو کسانو د سلنډۍ سره شته. یعنی اوبیزیټي یا استما یعنی استما او چاقي دا یو منل شوی فاکت ده. او همدارنګه هغه کسان چې د خوږو خوړو نه استفاده کوي هغه چاقیږي بنان هغه سلنډۍ ته مساعد دي. نور هغه کسان چې الرژي تولیدوي ځینې خوړه نو هغوی نه باید دوی صرف نظر وکړي چې هغه کې زیاتره د زیړي یا خستباب چې موږ ورته وایو دغه شان چې ځینې کسان د خوړو سره حساسیت لري چې نادر دي. دا کسان عموماً خوړه حساسیت نه ورکوي ولی بیا هم ځینې کسان د شیدو نه پرهیز کوي چې عموماً د شیدو پرهیز ښه نه ده او خلکو ته د نورو مشکلاتو سبب ګرځي خصوصا د کلسیم او د اړیکو د کلسیم کبود او همدارنګه کیدای شي په نهایت کې د اړیکو مشکلات پیدا.
دکتر صاحب بسیار مختصر میشه در مورد ازی بگوین که چی کنه یک فرد میتونه از مبتلا شدن به نفس تنگی پیشگیری کنه که به می بیماری مبتلا نشه؟
البته قبلا هم گفتم که استما یا نفس تنگی میتونه فاکتورهای محیطی داشته باشه فاکتورهای ژنتیکی داشته باشه. ما متاسفانه نمیتونیم فاکتورهای ژنتیکی را تغییر بدیم به خاطر از اینکه کسانی که مصاب برانکل استما هستن اینا عموماً در کروموزوم 5 کیوشن به شکل پولیمورفیزم تغییرات وجود داره. طور مثال پیش از یا تی هلپر سلی 2 زیادتر است همچنان انترلوکین 4 5 9 و 13 فعالیتش بیشتر است که اینا رو مساعد به نفس تنگی میسازه. و اگر ما شما سر به تاریخچه های طبابت بزنیم نشان میده که در زمانی که دو آلمان جدا بود نفس تنگی در آلمان شرقی کمتر بود نسبت به آلمان غربی. و بعد از اینکه آلمان یک جای میشه، نفستنگی در آلمان شرقی و غربی به یک نوا میرسه، یعنی در آلمان شرقی هم نفستنگی بلند میره که علتش هم پولوشن یا گازات مخرب است، خصوصا سلفر دی اکساید که متاسفانه در افغانستان هم کنترل نمیشه، تیلای بی کیفیت الان وارد میشه و سبب نفستنگی میشه. از طرف دیگه ذرات گرد و غبار و گپا میتونه سبب نفستنگی شوه که میتونیم با جلوگیری از گرد و غبار و پاک کردن محیط خود به این فاکتور هم نایلیم. از طرف دیگه تحقیقات نشان داده کسایی که در طفولیت به میکروبا مصاب میشن، اینا نسبت به کسایی که به میکروبا مصاب نمیشن زیادتر اینا از نفستنگی مسئول هستن. به این معنا کسایی که در جای ما که اونجا پاک نبودن، یعنی افزلزه کمتر است، اینا در طفولیت خود اونجا سپری کردن و یا زیادتر به انتانات مواجه شدن، اینا در سالیان کلانی خود برعکس کمتر به استما یا نفستنگی مواجه شدن نسبت به کسایی که اونا در محیط پاک زندگی کردن. کلتشم امو تی هلپر سل دو در زمان طفولیت، زمانی که ما با میکروب مواجه میشیم، با تی هلپر سل یک که او خاصیت زده نفسنگی رو داره تبدیل میشه، ولی در از بین بردن میکروب ها تاثیر داره.
زنده باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از